په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او ونیس پروګرام پام کوه. درورو خبرونه به نجیب عامر وړاندې کړي.
افغانستان او پاکستان د پولي اداره کولو یا بارډر منیجمنت لپاره پر موافقه نه دی رسیدلی. په خبر کې د سره غاړې بم چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. ایران وایي د داعش ته ممکنه بریدونو مخنیوی کړی. د افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرونې په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه بحث کاوه د پولي د اداره کولو لپاره کومې موافقې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو د سکرټر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ کې د شپږ کسیزه پلاوي ترمنځ خبرې په تورخم پوله د دواړو خواوو د پوله ساتونکو لخوا تر ډزو یوه اونۍ وروسته ترسره شوې. د خبرو پر مهال دواړو خواوو پر یو بل تورونه لګول چې ډزې دوی پیل کړې وې. افغانستان د ډیورنډ کرخه د رسمي پولې په حیث نه پیژني. حکمت خلیل کرزی وایي افغان لوري د پاکستان د ډیرو سرغړونو پر سر خپل غږ پورته کړ چې پکې د افغانستان په خاوره کې د پوستو جوړول هم شامل دي. اعزاز چودري وایي پاکستان پلان لري چې څلور دروازې جوړې کړي کومې چې د پاکستان ترڅنګ د افغانستان د امنیت او خوندیتوب لپاره هم اړینې دي. د پیښور پولیس وایي پرون د سرک غاړې په یو بمی چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. دا پیښه تیر ماسخوتن په چارسده روډ د داودزی تھانې په حدودو کې رامنځته شوې ده. د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال لډیو ته ویل د پولیسو په موبایل ګاډي د بمی برید پر مهال درې پولیس والا ژوبل شوي چې بیا وروسته یو په لیډریډنګ روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي روغتون چارواکي د دوه نورو سرتیرو صحي وضع ډاډمنه ښیي. د بمونو د ناکاره کولو ادارې د معلوماتو له مخې په بمې چاودنه کې شپږ کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شو. تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده. د کراچۍ چارواکو نن مشال لډیو ته ویل په ګلشن اقبال سیمه کې بیګا ناوخته د نامعلومه وسلوالو په ډزو چودري عبدالخلیق نومې ډاکټر وژل شوی دی چې تعلق یې د احمدي ټولنې سره دی. پولیس وایي چې وسلوال د هغه کلینیک ته ورغلي وو او هلته یې پرې ډزې وکړې. د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین وایي چې په لنډو ورځو کې په کراچۍ کې د احمدي ټولنې دا دویم تنده چې وژل کیږي، ولې تر دې دمه د پولیسو لخوا هیڅ یو ملزم نه دی نیول شوی. د برید مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. د خیبر پختونخوا د انرژي وزیر وایي صوبایي حکومت د 900 میگاواټه برېښنا د تولید منصوبه په پام کې نیولې ده. عاطف خان پرون په پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل د صوبې په تاریخ کې دا تر ټولو لوی پنګا چونه ده.
مونږه تقریبا 2500 میگاواټ باندې کار روان دي وخت کې، او 666 میگاواټ نور د سړي چې مونږه پرایویټ سېکټر ته آفر کړی دي. زما خیال دی ان شاء الله تعالی چې دا مونږه وکړی شو نو دا به تقریبا 200 ارب روپو انویسټمنټ به په دې صوبه کې چې کوم به د دې صوبې د تاریخ ټول نه لوی انویسټمنټ دی.
د خیبر پختونخوا صوبه د ملک د نور برخو په سیر د برېښنا د کمبود سره مخ ده. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید دوی ته 1450 میگاواټه برېښنا ورکړي، خو اوس مهال مرکز له دوی نه 1400 میگاواټه برېښنا سپموي. د خیبر پختونخوا د بلدیت وزیر پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د بلدیتي نمائندګانو ډېرې ستونزې هوارې شوې او په تیر مالي کال کې بلدیتي ادارو ته 80% پانګه ورکړل شوې وه. عنایت الله خان وړاندې ویل چې حکومت یې د کلیوالو سیمو د ترقۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
فنڈز 80% ضلعی حکومتوں نے تلی 20% کٹ باہر سیکٹر وائن لگے دلے رہے ملازمین چکم دا لوکل گورنمنٹ ویلیج کونسل نیبر کونسل کی وہ آگا برتی شیوی دی ملازمین سیلریز او داغی دا الاؤنسز او داغی دا پی او ویل دا دے مسئلے حل شیوی دی آگی خپل بجٹوں نے پاس کری دی بائی لاز جوڑ شیوی دی فائنینشل رولز جوڑ شیوی دی.
تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا بلدیاتی استازو د خپل حقونو د غختلو لپاره وخت په وخت مظاهره هم کړې وي. په ایران کې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سندو کې د داعش د خواخوږو لخوا د پلان شو تروریستي بریدونو مخنیوی کړی دی. د ایران د ملي امنیت د کونسل مشر علي شامخاني سرکاري خبري اژانس اسنا ته پرون ویل چې د داعش د خواخوږو یوه ډله په تهران کې نیول شوې او پرې تور دی چې د هیواد په لر بر کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. په تیر مارچ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې په عراق او سوریا کې د شیعه مذهبو پر ضد د سنی داعش وسلوالې ډلې د تشدد هڅې نسل وژنه ده. د اورلانډو ښار بریدګر چې د جون په 12مه د هم جنس بازانو پر کلب برید کې 9 کسان وژلي او چارواکو ته د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ځان د یو اسلامي عسکر په توګه معرفي کړی او غوښتنه کوله چې امریکا دې په عراق او سوریا کې بمباري بند کړي. د ایف بی آی لخوا پرون د خپور شوي ټلیفوني مکالمې له متن نه معلومیږي چې د ابوبکر البغدادي او د هغه د داعش ډلې خلاف د امریکا د هوایي ځواک استعمال هغه وجه ده چې عمر متین د هم جنس بازانو پر کلب د برید لپاره کار نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل وفاداري اعلان کړې وه. په متن کې د بریدګر د اسلامي انګیزو د اقرار تفصیل جوتیږي. د ریپبلیکن سناتوران وایي د ایډیټ شوي متن نه دا هم جوتیږي چې برید کوونکي د هم جنس بازانو د وژلو انګیزه لرله. روسي چارواکو په کریلیا صوبه کې وروسته له هغې 15 کسان گرفتاره کړي او د رخصتیو کیمپ یې تړلی چې په مبینه توګه د دوی د مجرمانه غفلت له کبله لږ تر لږه 1400 ماشومانو د کښتۍ د سفر پر مهال په طوفان کې د ایسارېدو له وجې خپل ژوند بایللی و. د غبرګو نسکورو شو بیړیو د ماشومانو عمرونه د 1200 او 1500 کلونو په منځ کې و. د جون په 13مه نیټه د فنلینډ پولې ته نږدې په سیاموزیرو جهیل کې په 3 بیړیو کې 20 ماشومان او د 2 سارون کې په داسې حال کې په وړو بیړیو کې سپاره و چې د هواګانو او د خراب موسم خبرداری هم ورکړل شو. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي پلټونکو ته امر کړی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي دې پیدا کړي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر لواندی کول په روانه خبرونه کې اوري. افغان حکومت پر ډیورن کرخاله پاکستان سره د پیدا شوی کړکېز د لمن زوړلو لپاره د یو ګډ میکانیزم جوړولو خبره کوي، خو پاکستان لور بیا وایي پر دغه پوله د دروازو جوړولو لپاره نه پشا کیږي. آیا پاکستان کولی شي پر تورخم د تګ راتګ لپاره د خلکو لخوا د سفری اسنادو د لرلو شرط تر اوږدې مودې پر ځای وساتي؟ د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانایي وزیر وایي د بجلی جوړولو پر یو شمیر وړو پروژو کارونه پیل شوي دي.
تقریبا 2500 میگا واټ باندې کار روان دي. د وخت کې 666 میگا واټ نور د سي جي ام د پرایوټ سېکټر ته افر کړی دي.
او شمالي وزیرستان ته ستانه کل شوي خلک وایي د میرانشاه هسپتال که څه هم ښکلی جوړ کړل شوی دی، خو د دوی د ناروغانو د درملنې چارې لا هم پکې پیل شوي نه دي.
پتلنه دا ته بود ندی چې چار پوشو کا بود دی بس یک داس ورلانه چې په وخت مال باندې ایمرجنسی بیمار راځي.
پام کوا 19 پروگرام هم اوري هله داله مشال رادیو سره اوس. دا هم ولنه موجود افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر ورستي کړکېچ خبري کړې دي. که څه هم دواړو لورو په رسمي اعلامیو کې دا خبرې ترې مثبتې بدلې، خو پر رسنیو کې د پاکستاني چارواکو لخوا ویل شوې چې له افغان هیئت سره کوم توافق ته نه دي رسیدلي او یوازې هغوی پر خپل هغه دریځ خبر کړي چې غواړي نه یوازې په تورخم بلکې د ډیورن پر کرخه پر څلورو نقطو کې دروازې جوړې کی. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې او د زینو لویدیزو خبری جانسونو د راپورټونو پر بنسټ تفصیل اجمل انڅخاور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د دې وزارت د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستيال عزیز احمد چودري سره خبرې کړي. خبر پاڼه وایي دا هیئت د پاکستاني لوري په بلنه اسلام آباد ته تللی و او په خبرو اترو کې دغلته افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دواړو خواوو ترمنځ د خبرې اترې په دوستانه فضا کې د رغونکي اجنډا سره بللي. افغان لوري وایي پاکستاني چارواکو ته د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو او د تالاشیو د پوستو د جوړولو په شمول د هغه څه په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړي چې دوی یې له کرښې د پاکستاني لوري سرغړاوی بولي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افغان هیئت د افغانستان پر کلیو د پاکستانی پوز لخوا پر لپسې د توپونو د ډزو په اړه خپل سخت اعتراض د پاکستان چارواکو ته رسولی. د خبر پاڼې په وینا دواړو لورو موافقه کړې چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مشورې او همغږۍ په هدف یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي. ټاکل شوی ده چې دا میکانیزم به د غور او تایید لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو د غونډې پر مهال چې په تاشکند کې جوړیږي د دواړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې د یو بل ملي حاکمیت ته پر درناوي، د نلس وهنې اصولو ته په ژمنتیا، پر یو بل پر نه تیری او د ګاونډیتوب د ښو اړیکو پر پاللو ټینګار وشو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د رویټرز خبري اژانس ته ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري افغان هیئت ته ویلي چې پاکستان نه یوازې په تورخم کې بلکې غواړي د افغانستان سره پر کرخه پر څلورو سیمو کې دروازې ولګي. د چارواکي ویلي موږ کوم توافق ته ونه رسېدو خو افغان لورې مو د خپل دریځ په اړه خبر کړ. د پاکستاني چارواکي دا هم ویلي چې د دروازو جوړول د دواړو خواوو امنیت لپاره مهم دي. اخوا د رویټرز خبري اژانس ته یو بل پاکستاني چارواکي لخوا ویلي چې د دواړو هیوادونو مشران به په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ پر دې مسلو نورې خبرې وکړي. د تورخم دروازه په دې روسي کې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ پر یو بل د ډزو او جګړې شاهده وه چې له کبله یې د لاره د څو ورځو لپاره په بشپړه توګه تړلې وه. دا جګړې او پر یو بل ډزې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستانی لوري دغلته د یوې دروازې د جوړولو کار پیل کړ چې افغان چارواکو په وینا په صفري نقطه کې ده او له دوی سره د جوړولو په اړه سلا نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې د تورخم پر پوله د پاکستان لخوا د یوې دروازې لګولو خبره د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسلوالو شخړو واوخته چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې. پاکستان وایي هڅه کوي پر دغه پوله پرته له سفري اسنادو د خلکو پر تګ راتګ د بندیز پریکړه عملي کړي. دا چې د پاکستان حکومت لپاره دغه کار څومره آسان دی او څومره ګران، د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د ګل پورز د پاکستان او افغانستان یو وزارتي وفد د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیس د تنظیم په اړه په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د لیدنه په داسې حال کې وشوا چې په تیرو څو هفتو کې په پوله ځای پر ځای د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله کې مرګ ژوبله هم شوي. پاکستان غواړي چې په پوله باندې داسې انتظامات وکړي چې دواړو غاړو ته د سفري اسنادو په ذریعه تګ راتګ وشي، خو افغانستان بیا په دغو انتظاماتو اعتراضات لري. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په زرګونو میله اوږدې پولې باندې د سفري اسنادو پابندي لګول آیا ممکن ده او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې په پوله د سفري دستاویزاتو عملي کول یو ناممکنه خبره ده.
دلته بارډر مینجمنت دومره ګران نه دی. غلام خان شو انګور ټشو خود د پرخم چې دی کنه دی کې خو به حساب حل کوي راځي نو ولې دې د پاره ودی یو ډېر سیستم جوړون پکاري کمی دا دومره آسان کار نه دی. نو دا ډېر زیات ځونه دی خو خلکو چې عدد په کوم علاقه دي کنه ولیاره باندې دی هغه ته هم دے او غلام خان دے انگور دادا او کرما کے پیوار کو تل دے دا زمین
خوب باجوڑ قبیلی سیما کی نواپاس پولی سر نگدی دا لیویز و سرتی روزائی کمانڈر میجر رحمت گل بیاوائی چی دا پولی دوارو غارو تا میشتو ولو سنو او دا دوارو حیوادونو ترمینزا یواز کلک باور دا دی پولی انتظام کولیشی
دا دا رغمیتی خبر دا یو طرف تا جی دا دوار بطنو بمین کی روغ دیتی بل طرف تا دا قومونو بمین کی روغ دیتی مخینا کولاو دا خلق پیراو کاملو بیا دا حالات په وجبانی بارډر بند شو چې حالات سازگار وي نو دا ښه خبره ده. د تګ راتګ او د دوستانی لیندین د خلکو تعلق خوځي اعتماد خوځي.
دا چې تر څو لسیزو پورې د دغې پولې انتظام قبایلي ولس په غاړه اخیستی و، آیا اوس قبایلي ولس د دې جوګه نه دي چې ریاست پاکستان سره د پولې د حفاظت په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان دا نظر لري.
دنیا کې په کم سکیل باندې چې حالات خراب شو نو هغه پولیس ساتل په هغه مقدار باندې د هغه خلکو د وسه وس نه ده که هر چا حمله کړې ده همدا قبایلو ته ورسېدلي دي. خو اوس دا معاملې ځینې غټو طاقتونو لاس ته ورغلي د هغې په وجه زمونږ دا واړه واړه قبایل چې مونږ ځان ته د هغې کې دل شو خراب شو نو هغه ذمواریانې اخیستل لږې ډېرې ګرانې شوي وي نو مجبوراً زمونږ آرمي یا زمونږ نور اسټبلشمنټ سره راغلي دي او پاکستان پوله هم ساتي. ورونه وسمه نه تر د عامه خوړی خوښي یو قوم نه وي نو ټیک ته یو مودي د طاره خو بلاو چې دی خو مخکل خیال لري چې دا د بیرته موږ سي سيستم چې څنګه
شوکت الله خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوږدې پولې د انتظام حل یوازې د باور په بحاله او په ښه ګاونډیتوب ممکن دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانایي وزیر عاطف خان تیر ماښام په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل صوبایي حکومت په صوبه کې د 900 میگا واټ بجلی پیدا کولو منصوبه په پام کې نیولې ده. د موړي په وینا حکومت د بجلی جوړولو ځینې وړې پروژې پیل کړې او پر ځینو نور به په نږدې راتلونکي کې کارونه شروع شي. د تعلیم او توانایي وزیر دایدا هم کوي چې د صوبې په تاریخ کې په اول ځل اوسنی حکومت د بجلی پیدا کولو منصوبو ته زیاتې پیسې بیل کړې دي. په پیښور کې زموږ همکار ځلان یوسفزي له عاطف خان سره خبرې کړې دي.
مختلف پروجیکٹس مختلف سٹیجز کی دی. تیر حکومت 56 میگا واٹ شروع کلو مونگا تقریبا 2.5 میگا واٹ ماندے کار روان دے وقت کے او 666 میگا واٹ نور دا چیز مونگا پرائیویٹ سیکٹر تا آفر کلی دی. باقی کے ڈیل وے انٹرسٹ خلق کو آغشتے دے باقی کے 56 ایکسپریشن خلق کو رالی گلی دی انٹرسٹ رالی گلی دی. زما خیال دے انشاءاللہ تعالی چکا دا مونگا اکلی شو نو دا با تقریبا 200 ارب روپو انویسٹمنٹ بھائی دے صوبہ کے چکم بد دے صوبے دا تاریخ ٹول نلوے انویسٹمنٹ دی.
دا ٹول 100 میگا واٹ بجلی بر دینا پیدا کی
دا اس چکم مان دے کار روان شوے دے آ تقریبا 2.5 میگا واٹ دی. دا چکم مونگا پرائیویٹ سیکٹر تا آفر کلی دی اگا 66 میگا واٹ دی.
دل تے کہ یو مرگری ہوئی چی دا پروجیکٹس دا 1300-1400 میگا واٹ پوری دی چکم بیا لانگ ٹرم کی
آگے کی لانگ ٹرم اوم پروجیکٹ شامل دی. دا خو اس ماتا اس تا چکم ہوئی چی دا کم اشتیار ورکلی شوے دے او دا کم آگا روان دی مطلب آگا ان قریب دی کی دی شو سو میاشتے کی دن دن آگا شروع دی
باندې وکاله کار شروع کی.
ان شاء الله تعالی اگریمنٹ بورس زموږ دوه درې میاشتې کې وشي او باقی به نور بیا په کمپنیانو باندې ډیپند کوي چې هغه سو نظر تر زر موبلایزیشن کول شي او کار شروع کول.
او دا به نېشنل گریډ ته ځي.
زیات تر به نېشنل گریډ ته ځي ځکه چې ټرانسمیشن سیستم ډیسټریبیوشن سیستم ټول نېشنل گریډ سره دی. نو دیو چې موږ دا غواړو چې موږ ته کس په کې موږ انډستری سټیټ ته بجلی ورکول شو نه به زموږ پرایورټي دا خدای دې پر موږ سیستم ګورو چې هغه موږ کس سیستم ډیولپ کړی شو نو ټیک دا کني بیا به نېشنل گریډ ته ورکو.
د بجلی کمی پوره شي نو دلته کې په صوبه کې څنګه چتا سوې چې کم سیستم نه هغه نشي برداشت کولای ترانسمیشن سیستم چې کم نه هغه د اپګریډیشن د پرستو څخه خبر روان دی.
هغه سو سو پیری موږ سره کمټمنټ کړل چې موږ د 2 ارب روپے لګو 2 ارب روپے لګو خو هغه شانت بیا غي کینا نو سیستم اپګریډ کول ډیر زیات ضروری دی. ترانسفارمر خراب دی پر نور سیستم باندې ګریډز باندې لوډ دی فیډر باندې لوډ دی نو که بجلی پورم شي د لوډ شیډنګ با ډیر ماته نخ کاری چې دا کمی دی کې راشي موږ فیډرل ګورنمنت ته بیا بیا وایو بیا بیا وایو خو هغه موږ سره وعده کوي خو لا پریکټیکلی هغه شانت ریسپانس ماته ښکاری نه.
وفاقی حکومت خو موږ ته بجلی کې خپل حق ته وسو وایي پورا راکړي
1350 میگا واټ پکار دی چې هغه موږ راکړي خو هغه موږ پورا تقریبا نه راکړي 300-400 میگا واټ زموږ نه غي کمی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانایي له وزیر عاطف خان سره مو زمونږ د خبريال زلان یوسفزي مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا تیر مازیګر په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیر مالی کال کې د ځایي حکومتونو لپاره د بالکل شو پیسو 80% یې هغوی ته ورکړي دي او دا چې حکومت تر ډیره د ځایي حکومتونو د منتخب غړو ستونزې حل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د هغو شکایتونو رفع کولو لپاره چې هغوی ته د اختیاراتو نه ورکول کېدو په لړ کې کوي یو کمیټي هم حکومت جوړ کړی ده. باید ویل شي د خیبر پختونخوا د ځایي حکومتونو ناظمینو او کونسلرانو په دې وروستیو کې هغوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ملاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی نظام په اړه په خبري غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د بلدیاتی نمایندګانو زیاتره ستونزې حل کړې شوې دي او د ترقیاتي کارونو لپاره په تیر مالی کال کې بلدیاتی ادارو ته 80% مالی پنګه ورکړې شوې ده. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر مشال ریو ته وایي چې په تیر مالی کال کې د صوبې د نورو محکمو ترڅنګ د بلدیاتو محکمه نه هم شل پیسده مالی کټوتی شویده.
فنډز 80% ضلعی حکومتونو ته تللي، 20% کټ په هر سیکټر باندې لګېدلی دی. ملازمین چې کوم د لوکل ګورنمنټ ویلج کونسل نیبر کونسل کې وو هغه برتی شوی دي. د ناظمینو سیلریز او د هغې د الاونسز او د هغې د پی او ویل د دې مسلې حل شوي دي. هغوی خپل بجټونه پاس کړي دي، بای لاز جوړ شوي دي، فاینانشیل رولز جوړ شوي دي.
سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله زیاته کړه چې مرکزی حکومت په تیر مالی کال کې صوبې ته خپل بقایاجات په وخت نه دي ورکړي، نو په دغې وجه د بلدیاتو د محکمې په شمول د ټولو محکمو په بجټ کې 20% کمی کړی شوی دی.
دا 20% کټ ځکه ولګېد چې صوبائی حکومت خپل 142 ارب ای ڈی پی جوړ کړی و. مرکزی حکومت چې موږ کوم پیسې راکړي نو هغه او مرانه کړي چې څومره موږ سره پروجیکشن شوی موږ څومره دا غوښتنه متوقع ساتله زموږ په ای ڈی پی دا غوښتنه وجنه کټ ولګېد زموږ ای ڈی پی 113 ارب تر ورسېدله.
یاد دی وی چې بلدیاتي نمائندګانو لدې وړاندې په بیا بیا د خپل اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د صوبائی حکومت په ضد احتجاجونه ترسره کړي دي. خو د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله وایي د اختیاراتو د ستونزې د حل کولو لپاره یو نوی کمیټه هم جوړه کړې ده او په ناظمانو مشتمل کمیټه هم تیر ورځ خپل راپور وزیر اعلی ته وړاندې کړی دی.
هغه راپور وخت مخکې نشو لیک کولای، خو هغه کې د ناظمینو په کنسلټیشن باندې مونږه په رولز اف بزنس کې ترمیم کوو او دغه شانتي اوس یو نوی کمیټه جوړه شوې چې هغه کې مزید په رولز اف بزنس کې څه مشکلات دي چې عام لري کیو سره.
یاد دی وی چې تیر کال د مې میاشت کې په پښتونخوا صوبه کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر 30,000 زیات بلدیاتي نمائندگان وټاکل شو، خو لا تر دې دمه بلدیاتي نمائندگان د خپلو اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د قبایلی سیمو په کالجونو کې د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ لخوا پر دندو ګمارل شوي استادان چې شمیر یې 243 رسیږي وایي د 13 میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان له 43 ورځو راهیسې د پېښور پرېس کلب ودانه مخې ته پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره احتجاجي ناستې کوي. دوی وایي که تنخواګانې ورنکړل شوي نو وړوکي اختر ته هم کورونو ته نه ځي او خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. په دې استادانو څخه ځینې د مشال رادیو له خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي.
نصر الله خان یوسفزی، صدر پختونخوا کالج ټیچر اسوسییشن. حکومت او د بیوروکراسي خپل سره داسې ټسل روان دي چې پاغه کې د ټولو ستونزې عوامو ته پیښې دي. صوبایي ملازمین دي بیا په پاټا کې تعینات دي، کار کوي، د ترهګرۍ سخت ستونزو سره ته مخ دي او تنخواه نه ورکوي. د دې پروفیسورانو کورونه دي، بچي دي. ما ورته ډېر وي چې کیم ختم کړي روزنه، نو دوی وایي چې موږ به تش لاس خپلو بچو له سه اصولات شو. نو دا غیر خدای خبر چې پر سړک باندې ناست یو، نو دوی هم ناست دي، زه سره هم ناست یم.
زاید سلیم منم دی، لیکچر ان انګلیش، ګورنمنټ ډیگری کالج وانه. سر زمونږ دا کیم 43 ودین نو شو چې دا جاری دی او زمونږ تنخواګانې تر اوسه هم بند دي. مونږ د حکومت ته دا اپیل کوو چې زمونږ کور کې ماشومان دي، راغې د پاره هیڅ هم نشته، نو زمونږ تنخواګانې دې کولاو شي. که زمونږ تنخواګانې ریلیز نشي مونږ به اختر دلته په دې احتجاجي کیم کې کوو.
زما افسر خان نوم دی، لیکچر الله. زمونږ 9 میاشتو نه تقریبا زیات ټایم وشو چې زمونږ تنخواه بنده، انتهایی مشکل حالات په فاټه کې ڈیوٹی کول او بیا ڈیوٹی چوک هغه باوجود تنخواه نه ملاوي دل. چې کوم کالجز آن دی او سیشن شروع دی، غل ریګولر زمونږ خپل کسان موجود دی ډیوټیانه کې خو، او چې کوم کال کسان لاړ نشي کالجز تاغې نه ایون ایکسپلینیشن هم کال کېږي، هغه چې کوم پرنسپلان دی او ډایریکټریټ طرف نه زمو هایر ایجوکیشن کوم ډایریکټریټ ته، خو دې باوجود هم زمونږ سیلری چې کلمو خبره وشي نو بیا ټول چې کوم بر صاحبان ناس یې هغه پی چوپ شي.
په کبالي سمو کې د کالجونو د استادانو خبرې مې اوریدې چې په پېښور کې د دوی ته تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد احتجاج پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک او دغه صوبې په اسمبلی کې هم د حکمران ګوند تحریک انصاف د ځینو غړو ترمنځ اختلافات لا پسې ډیر شوي دي. د تحریک انصاف دغه خفه غړي وایي د ګوند د مشرانو په کول او فعل کې تضاد دی او دا چې دوی به د حکومت پر هغو پالیسیو چې دوی په نظر غلط دي ښکاره جاره نیوکې کوي. له پېښوره د خالد خان رپورټ.
پختونخوا اسمبلی کې دا واکمن تحریک انصاف غړو لخوا په خپل حکومت او بجټ باندې د نیوکو وروسته د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی سپیکر او د قانون وزیر ته د غزیمواري ورکړې ده چې خفه ملګري پخلا کړي. خو بیا د تحریک انصاف یو غړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د اسمبلی دننه خپل خبره کوي او بیا وروسته به وزیر اعلی سره خبرو ته کینی. دا نوخار نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی قربان علی خان وای دا انصاف په نوم راغلی حکومت د پرمختګ کارونو کې بے انصافی وکړه او دا پرمختګ پنګه وزیر اعلی او یو څو وزیرانو په خپل مینس کې تقسیم کړه. د زیاته کړه چې د وزیر اعلی له اړخه خفه ملګرو پسې جرګې پیل شوې دي خو هغوی لا تر اوسه پورې پخلا شوې نه دي. قربان خان اوال چې دوی په تیر ټاکنو کې د کرپشن په ضد او انصاف ورکولو په نوم اوټ اخیستې دي خو اوس د دوی حکومت د خپل منشور نه اوړېدلې دي. ویل کیږي چې د یو کابینې غړي په شمول د پاکستان تحریک انصاف 12 غړي د حکومت خلاف आवाज اوچت کړی دی او دغه شان د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف 15 د قومي اسمبلی غړو د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف راپاسېدلې دي. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک وای چې د تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځي اختلاف په وجه به صوبا اغیزمن کیږي. خو بیا د قانون پارلیمانی سیکرټری عارف یوسف وای چې دا تحریک انصاف د غړو په منځ کې هیڅ لوی اختلاف نشته او بجټ باندې بحث یعنی وکي کول د هر چا حق دی.
نه جی بالکل اختلاف خو بالکل نشته.
دا یادونه ده چې دا خیبر پښتونخوا د سیاحت وزیر شهرام ترکی د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي داور خان کندی خلاف په عدالت کې د هر جانې دعوه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې د هغه خلاف په رسنو کې خپل بیانونه واپس واخلي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، شمالي وزیرستان ته ستانه کلی شوی خلک د غوی پسیمو کې د روغتیاي سنتیاو د نشټوالي له کبله سره ټکوي. د دوی په خبره د میران شاو میرلی روغتونونه که څه هم خکلی جوړ کړل شوي خو د دوی د ناروغانو درملنې لپاره لا هم پرانستل شوي نه دي او دوی مجبور دي چې خپل ناروغان بنو ته یوسي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د میران شاه هسپتال مشر ډاکټر ته ویلي چې ځینې واډونه په بیړنۍ توګه د بیرته ستنو شو خلکو لپاره خلاص کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان ته ستانه شوی کډوال یوایي کسه هم میرانشاه او میرعلي لوی روغتونونه د وړاندې په پرتلا ډېر ښه جوړ شوي خو ولې دوی د درملنې لپاره ورته رسایي نه لري. ملک عطا محمد وایي ایمرجنسی ناروغ په انټری سره بنو ته راوړي او میرانشاه روغتون یې خوشې پروت دی.
تو ته چې ایمرجنسی در جوړ شي بیا تا میرانشاه ته په یوه سرعت نه شتلای تو بیا بیمور ولاته د امره درته ټپیږي ټپیږي. ایمرجنسی کیس وی نن مو په خپل سترګ ولل چې د کام سره بی یو ایمرجنسی کیس وو په سیدګی باندې ویلوړ وو بیا مو په خپل سی بدور تارز وکړ چې دا بیا سړی خو غریب ډیر په پریشانی کې شدای زنانه دوه سره ایمرجنسی کیس یادای دوه جنې خود خپل نمبر پر واپس ډاکټر شتا.
یو بل مشر انور بیگ د صحی سہولتونو په اړه وای
میر داس مشکلات دي چې میرلی میران شاته ډېر خلک واپس شوی دو هغه سپټالینه داس بود نه دي چې چار پوه شو کا بود دي بس یک داس ورتلانه چې په وخت مال باندې ایمرجنسی بیمار راځي. میر دا وی چې حکومت د مهرباني وکړو د سپټالې فحال کو او چې کیم سړی بیمار هسپتال ته سیت تکلیف نه ورکوي چې هغه ډایرکټ لای شي.
حضرت الله وایي هسپتالونو کې ډېر سہولتونه جوړ کړي خو په داسې روغتونونو یا هسپتالونو باسه کړي چپکه علاج نشی کولے.
امیرم شاه او د مرلی سپټالینا خوښتا ډېر خلی جوړ کړی دی خو له کمیز دا وی چې میز دره صحیح وته ممکنه کو کنه چې میز بیمور ورډای شي ګاش پیوی کا ورزی وی کنه چې مو ته سپای دان و ناراسي به داس سپټال د سره کنه باندې وریا دا مشته ډېر په یار شه مثال ډېر تکلیفینه دی ان ټری دی او سال میز بیمور شاه شه پر دې د سپټال له سپای دا مشته نشته.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه وکړه نو دوی وویل د میران شاه هسپتال میډیکل افیسر یا مشر ته امر ورکړی چې فلحال دې د خلکو ضرورت لپاره زنا وارډونه او ایمرجنسی په هسپتال کې خلاص کړي چې د خلکو بنیادی ایمرجنسی ضرورت پوره شي. او نور په میران شاه روغتون کې لا هم ډیر سہولتونه پاتې دي چې ور باندې ګړندۍ کار روان دی. نو موړی د میران شاه روغتون مشر نه غوښتنه وکړه چې د ډاکټرانو سره دې ځان حاضر کړي، کنی پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پېښور کې د سهار لس نیمې بجې شروع دونکو د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرونې په اسلام آباد کې ملاقات پر مهال په تورخم کې د خنړیو نښتو په اړه بحث کاوه. د پولې د اداره کولو په اړه کومې موافقې ته ونه رسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي د پاکستان سرغړونې په ډاګه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودري بیا وایي پاکستان به په ډیورنډ کرښه څلور دروازې جوړوي. د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې بیگانه وخت د نامعلومو وسلوالو په ډزو چودري عبدالخلیق نومي ډاکټر وژل شوی چې تعلق یې د احمدي ټولنې سره دی. په تیر سمهال کې په کراچۍ کې د احمدي ټولنې د دویم تن دی چې وژل کیږي. د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د پېښور پولیس وایي پرون د سړک غاړې په یو بمې چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. دا پېښه تېر ماسخوتن په چارسده روډ د داودزی تھانې په حدودو کې رامنځته شوې ده. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د برید پړه قبوله کړې نه ده. د خیبر پښتونخوا د انرژي وزیر وایي صوبایي حکومت د 900 میگاواټ برېښنا د تولید منصوبه په پام کې نیولې ده. عاطف خان پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل د صوبې په تاریخ کې دا تر ټولو لویه پانګه چونه ده. روسي چارواکو په کریلیا صوبه کې روس سلاغې 15 کسان گرفتار کړل او د رخصتیو یو کمپ یې وتاړه چې په مبینه توګه د دوی د مجرمانه غفلت له کبله لږ تر لږه 14 ماشومانو د کښتۍ د سفر پر مهال په طوفان کې د ایسارېدو له وجې خپل ژوند وبایله. د ایران د ملي امنیت د کونسل مشر علي شمخاني سرکاري خبري اژانس ته پرون وویل چې د داعش د خواخوږو یوه ډله په تهران کې نیول شوې چې د هیواد په لربر کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. او امریکایي چارواکي وایي د اورلانډو ښار بریدګر چې د جون په 12 د همجنس بازانو پر کلب برید کې 9 کسان وژلي وو، چارواکو ته د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ځان د یو اسلامي عسکر په توګه معرفي کړی وو او غوښتنه کوله چې امریکا دې په عراق او سوریه کې بمباري بنده کړي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالي رفت انجم ناورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرکاري ټي وي ته د انټرویو په وخت انکشاف کړی دی چې موږ د ملک سلامتۍ لپاره سخت موقف خپل کړی دی. ادارې زیاتوي چې د خارجه چارو مشیر په وینا اوس د پاکستان پالیسي مختلفه ده. ډرون بریدونه د پاکستان د خود مختاره او سلامتۍ خلاف دي چې پس موږ امریکا ته خپل احتجاج هم وړاندې کړی دی. ادارې لیکي چې د خارجه چارو مشیر وینا وا چې په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیاتو نه پس د پاکستان او افغانستان سرحد هم داسې کلوب ساتلو صبر اوس نه لرو. خو سرحدي نظام د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان هند او افغانستان ترمنځ اختلافات اوس هم شته. چین سره د پاکستان تعلقات په غیر معمولي دور کې داخل شوي دي. روس سره هم تعلقات ښه اړخته روان دي خو د خارجه پالیسۍ خدوخال اوس هم واضح نه دي. داسې ښکاري چې پالیسي جوړونکي نه پوهیږي چې بدلیدونکي نړیوال حالاتو کې د قومي مفاداتو تحفظ لپاره کوم قسمه ترجیحات خپل کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د ګرمۍ یوه چپه روانه ده چې ورسره ورسره اولس د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دی. د حکومت لخوا د ټولو دعوو او وعدو باوجود د بجلی لوډ شیډنګ کې کمې نه دی راغلی. ادارې وایي چې د روژې میاشتې په شروع کې اولس ته دا زیری ورکړل شوی و چې د پښمنۍ او روژې ماتې په وخت به د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي چې پس تر سرحده عمل درآمد وکړی شو، خو بیا هم د کمې بجلی شکایتونه مخې ته را روان دي. په کراچۍ سره سره نور ښارونو کې د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجونه هم شوی دي او د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو راتلو شکایتونه هم راغلي دي. ادارې وایي چې بلخوا د بجلی او د اوبو وزارت دا دعوه کوي چې د بجلی په پیداوار کې 42% زیاتوالی راغلی او د وزارت لخوا دا هم دعوه کړې شوی چې دا وخت په ملک کې د بجلی پیداوار کې بهتري راتلو نه پس کموالی صرف 650 میگاواټ پاتې شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومتي دعوی او اعلانونه په خپل ځای خو په رښتیا کې داسې هیڅ نشته او عوام ته هیڅ قسمه ریلیف نه دی ملاو شوی او اوس هم په ډېرو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. اولس دا غوښتنه کوي چې د دعوو او اعلانونو په ځای د حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې په ولیکنه کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو موضوع راغستل شوی. بل پلو د ټایمز مجلې په ولیکنه کې راغلی افغان طالبانو په خپلو لیکو کې د بدفعله هلکانو ته ځای ورکړی. افغان طالبانو په خپلو لیکو کې بدفعله هلکانو ته ځای ورکړی او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې یې د یوې وسیلې په توګه کاروي. د دواړو لیکنو مهم ټکی تاسو ته اورو. د برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پنجاب صوبې په ګوجرانوالا ښار کې د امینې بیبي په نوم یوې ښځې خپل 22 کلنه لور مقدس توفیق د دې لپاره وژلې چې هغې د کورنۍ له اجازې پرته واده کړی و. امینه بیبي دا وخت د ګوجرانوالې له پولیسو سره بندي ده. مقدس توفیق درې کاله پخوا په خپله مرزی له واده کولو وروسته د خپل مور پلار له کور سره اړیکې پرې کړې وې. د هغې خاوند محمد توفیق سی این این ټلویزیون ته ویلي چې ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې په خېټه یې د 2 میاشتو بچی و. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د اپریل میاشت رپورټ ښیي چې په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. په رپورټ کې دغه راز ویل شوی په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي ځورونو په پیښو کې هم اضافه شوې ده. بل پلو د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي طالبان د افغانستان په جګړه کې بیګیری هلکان د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. طالبانو سلګونه فحاشه هلکان په خپلو لیکو کې ساتلي او د هیواد پوځي او امنیتي اډو ته لیکي. کله چې یو سرتیری له دغسې یو هلک سره بدفعلي کوي نو د هغه لخوا وژل کیږي. د هلکانو په اکثرو مواردو کې امنیتي سرتیرو ته زهر ورکړي او یا هم پر هغوی یې ډزې کړي او وژلې دي. داسې هم شوي چې د هلکانو د یوې امنیتي اډې پر حفاظت ګمارل شو کسانو ته نشه یي مواد ورکړي دي. هغوی یې نشه کړي دي او د اډې دروازې د باندې ولاړو طالبانو ته خلاصي کړي دي. هغوی بیا راغلي او امنیتي سرتیري یې وژلي دي. د افغانستان پر پوځي اډو د بدفعلو هلکانو موجودګي او له هغو سره د جنسي اړیکو پیښو د ناټو ځواکونو مشران هم اندېښمن کړي دي. امریکایي سرتیرو شکایتونه کړي چې هغوی ته ویل شوي چې د دغو پیښو په اړه که څه هم هغوی به پرې ښه خبر ول چاته هیڅ ونه وایي. په لیکنه کې د چارواکو په حواله زیاته شوې د اورزګان ولایت په هغو بریدونو کې چې د بدفعله هلکانو له لوري یا د هغوی په واسطه پلان شوي تر اوسه تر شپېتو زیات سرتیري وژل شوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ناټو عمومي منشي د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه وروستۍ څرګندونه چې دا سازمان یې په جګړه غوښتنې تورن کړي رد کړي او ویلي دي چې ناټو د روسیې پر وړاندې هم یو پوځي او هم یو سیاسي غبرګون ته اړتیا لري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له اجمل اند څخه اورو.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه وروستۍ څرګندونې رد کړي چې وایي ناټو په پوځي چمتووالي وصیت تودوي. په داسې حال کې چې په پولینډ او لیتوانیا کې د ناټو ستر پوځي تمرینات روان دي او ټاکل شوی ده راتلونکي میاشتې په لومړیو کې د دې پوځي تړون مشان په وارسا کې غونډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاین مایر انتخاب د اندېښنې راپورته کړي چې ښایي په جرمني کې واکمن ائتلاف د مسکو په وړاندې د یو جلا چلند خپلولو په لټه کې اوسي. شټاین مایر چې خپله یو سوسیال ډیموکرات دی ویلي ناټو پر مځکه د بوټانو په دربولو او جګړه غوښتنې وسیت نور هم ګډوډوي. خو د ناټو عمومي منشي په ناروی کې د دې تړون د پوځي تمریناتو په درشل کې ازادي راډیو ته وویل د ناټو غړي د روسیې په وړاندې د یو دواړخیز چلند خپلولو په اړتیا کې خپلو کې واخلې دي. نوموړي وویل موږ د کړکیچونو د مخنیوي لپاره یوې ځواکمنې دفاع ته اړتیا لرو خو موږ د ترنګلتیا د کمولو لپاره سیاسي خبرو ته هم اړ یو. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو ټوله تویش خړی د دې تګلارې ملاتړ کوي او دا خپل د جرمني د هغه ټینګ ملاتړ چې د خبرو اترو څخه یې کوي او همدارنګه په ختیځ کې د دې هیواد د پوځي حضور د زیاتېدو هرکلی کوي. د ناټو تړون د روان میاشتې په لومړیو کې د سړې جګړې راوروسته تر ټولو ستر پوځي تمرینات په پولینډ او لیتوانیا کې پیل کړل. د جرمنی په شمول د ناتو د سلیر شغلو هیوادونو او د دوی د شریکانو یو ډیر سره سرتیری په دې پوزي تمریناتو کې برخه لري. ټاکل شوی دا جرمنی به د هغه څلورو کندکونو څخه د یو مشري وکړي چې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې به ځای پر ځای شي. دا اقدام په ختیس کې د ناتو د غړو هیوادونو د اندېښنو د کمولو لپاره کیږي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا لزان سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کولو او د اوکراین په ختیس کې جګړې د ختیسي اروپا هغه هیوادونه اندېښمن کړل چې د ناتو غړیتوب لري. د ناتو د ختیسي څنډې د پیاوړي کولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناتو د مشرانو په هغه غونډه کې وشي چې راتلونکي میاشت په وارسا کې جوړیږي. یو شمېر چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د ناتو دا اقدام به د روسیې غبرګون لزان سره ولري. روسیې له مخکې ګواښ کړی چې د توغندیو پرمختللی سیستم به د بالتیک په سمندر کې ځای پر ځای کړي. داسې توغندي د بالتیک درې واړه هیوادونه او د پولنډ ډېره برخه په مستقیمه توګه تهدیدولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې سفا اوریدلی شي.
د عراق په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسلواله ډلې د جنگلایو ترمنځ له سختو جګړو وروسته د دغه سیمې زرګونه اوسیدونکي کډو کولو ته مجبور شوي دي چې دغه کار د نړیوالو مرستندوی ادارو تر څنګ د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. په دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په خپل راپور کې د عراقي ځواکونو لخوا د فلوجه ښار د نیولو نه پس دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو انساني ناورین موضوع راغستې ده. او لیکي چې ملګري ملتونه وایي چې کله نه د عراق امنیتي ځواکونو فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالو نه د بیرته نیولو لپاره تیرونه هڅې پیل کړي، نو د امدادي ادارو کارکوونکي د دغه ښار نه د کډه شوو خلکو سره د مرستو په اړه اندېښمن دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده برونو ګیدو ویلي دي چې د نړیوالو مرستندویا ادارو کارکوونکي ډیر په توندۍ سره د دغه مخ په زیاتېدونکو اندېښمنو حالاتو سره لاسو ګریوان دي. د یادې ادارې د وینا تر مخه په تیرو دریو ورځو کې په فلوجه ښار کې د سختو جګړو له امله سلس زره خلک په کډه کولو مجبور شوي دي. ملګري ملتونه زیاته ویي چې د تیرې مئی میاشتې راهیسې کله نه چې د اسلامي دولت وسلوالو نه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکه نی عملیات پیل شوی، د فلوجه ښار او خوف شاسی مناسه سلور اتیا زره خلک به کور شوی دی. برونو ګیډو زیاته کړه چې اوس په فلوجه کې روانه جګړه سخته شوی او ځکه دوی تمه لري چې نور خلک به هم کړه کولو ته مجبور شي. خو دغه په خبره ډیرې خلک د جګړو کې انختی دي او خوندي ځایونو ته نشیتلې. په فلوجه کې د عراقي ځواکونو کمانډر بریګیډیر جنرال حیدر العبیدی وایي چې دا مهال دوی د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاتم بولې دي. خو تیرونه یادې ډلې په عراقي ځواکونو ځانمرګي بریدونه او توغندي ورولو ترڅنګ نشانه باز ځای پر ځای کړي. خو د العبیدی په خبره عراقي ځواکونه ورځ په ورځ بریا ترلاسه کوي. د رواني میاشتې په ولسمه نیټه د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی په فلوجه کې د سوونو د سخت جګړې نه پس دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د بریا اعلان کړی و.
د مشال رادیو د نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رډیوی مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنرای پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې خپل هیوادونو په زور د افغان کډوالو د وستلو پر ځای له افغانستان سره د مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کې همکاري وکړي. د دغه ادارې لوی کمشنر پرون په کابل کې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وویل د تیر کال پر تله په نړۍ کې د کډوالۍ کچه لس سلنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي په تیرو شپږو میاشتو کې بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کمی راغلی دی. تفصیل له کابل محمد حدیث پردیس را کوي.
د جون د میاشتې شلمه نیټه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په دې ورځ د خلکو لپاره ښه خبرونه نه لري. د دغه کمشنري عالي کمشنر فلیپ ګراندی د دوشنبه په ورځ کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، تر هغې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ نه شي، د کډوالۍ ستونزه به په بنسټیزه توګه حل نه شي. ګراندی د پاکستان او ایران په ګډون د نړیوالې ټولنې څخه په تکرار دا وغوښتل چې په زور له خپلو هیوادونو افغان کډوال اخراج نه کړي. نړیواله ټولنه او یا د پاکستان او ایران په ګډون هغه هیوادونه چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړي مسؤلیت لري چې خلک په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي، ځکه دغه لاره په افغانستان کې ډېرې ستونزې جوړوي. نو ځکه زه دلته پر نړیوالې ټولنې غږ کوم چې له افغانانو سره د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې 15 میلیونه خلک د کډوالۍ ورځې او شپې سبا کوي، او د هرې ورځې په تېرېدو په دغه شمېر کې زیاتوالی راځي. د شمېرو له مخې په هره دقیقه کې 40 تنه کډوال کیږي چې مطلق اکثریت یې د جګړو او اقتصادي فقر له کبله د خپلو اصلي استوګنځایونو پرېښودو ته اړ کیږي. د کډوالۍ په برخه کې مخ پر زیاتېدونکو مشکلاتو ته په کتو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي ضروري ده چې په نړیواله سطحه د دغې ستونزې د حل په برخه کې هڅې وشي. د دغه کمشنري عالي کمشنر فلیپو ګراندی تاکید کوي چې د کډوالۍ د اصلي لاملونو چې ناامني، فقر او بېوصلي ده، د له منځه وړلو لپاره باید اساسي هڅې وشي.
The global population of the people that are leave their homes by war, by conflict, by human rights.
په نړیواله کچه د هغو خلکو شمیر چې د جنگ، شخړو، د بشري حقونو د نقص کېدو، د قانوني تعقیب، تبعیض او ناسم حکومتوالي له کبله اړ شوي، بې ځایه شي 15 میلیونو ته رسیږي، چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال د 6 میاشتو په پرتله بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي پروژو پلي کېدل بهر ته د تلونکو غیر قانوني افغانانو د شمیر د کموالي اصلي لامل وباله.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اوریدونکو وخت راغلی چې پام کوه ونیس پروګرام تاسو ته واورو. د خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو خبریال امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی. گرانو دما خام دازانو په انتظار، په سوچونو کې د نسوار، قرضدار د هر دکاندار، په گرمی کې د کلی او خار اوریدونکو، دا د راورسېده ګورګین چمچمار. د داسې روجتی خبرونو سره چې در شاډ به مو کې د دماغ هر یو تار او کی به مو کې هوازار. نو ګرانو، اچار زده، په کوړی خسته او شربت تختا اوریدونکو، په دې هلیو چې روجې به جړولي نه یاست، تراو به زنګولي نه یاست، یخو شربتونو به شړپولي نه یاست، د بازار پیکوړو به سوځولي نه یاست، د اذان نه وړاندې د روژه ماتي هوار دسترخوان ته به په غوسه شوي نه یاست، او په تشه خیټه د نسوارو سوغ به رانړولي نه یاست. د روژې په مبارک میاشت کې به کسابانو وی توبه دکاندارانو په منډه کړي نه یاسته، د ډیر زیات خوراک په سبب به ماخوستن د ګیډي ګوړګوړ او بوړبوړ له خوبه ایستلي نه یاسته، د پیشملي په محال به د عینی مخته تیر شوي او خپلو ببرو ببرو ویښتانو بیرولي نه یاسته، د روژه ماتي په وخت به د تلواري ګاډیانو په کتار کې راغلي او په غوسه غوسه به مجبور شوي نه یاسته، د دې غوسې په سبب به د خپلې کورودانی او ماشومانو سره په جګړه اخته شوي او د ثوابونو په ځای به د ګناهونو مالکان شوي نه یاسته. نو ګرانو او قدردانو اوریدونکو، اوس دوی یوه بازار ته چرته چې به توتکۍ چکري د بیلو بیلو کسانو مرکې تاسو ته وړاندې کوي، ورته غوږ او چشمې شئ.
ملګرو، زه چې دا وخت کم بازار ته راغلی یم، هر خوا ته خلک ډیر په قهر او په غصه دي. د هر یو په تندي څورلس بجې دي، ټول یو بل ته ډېر بد بد ګوري. هی زما دپاره دعا کوي چې زه بېرته په خیر خریت راووزم. عجیبه خبره ده، د دا یو سړي سترګې پټې دي خو خان دي. راسئ ملګرو چې د ده سره خبره وکړو. ورور جانه ستړی مشې؟
خیر یوزه، خیر یوزه. شربت دې راوړه، واوره دې ور اچولې ده. واسه یخه هندوانه ده، چاړه چرته ده راواخه دا.
هلو وروره، ورور جانه خبره واوره، روژه مات لالې رې دی. اے وروره، وروره
خیریت؟ اندوانه پکوڑی روش سشو دا چای اوڑو سشو دا شیان؟
چای اوڑی دلتا خو یو تی او یو زیم توتا کئی در ریڈیو کمال نا.
دا کمی خواراغ لی خانت دی خراب نشد، دا یو لک روپو خیال دی را خراب کرد. سکی صدا سوائی؟
نه نه، زه دلته را تېرېدم. ما ویل چې ستا مرکه وکم، دا نور ټول په غوسه وه، یو تا خندل.
ما خندل؟ او ته راغلې زما خندا دې هم را خرابه کړه.
نه نو تا ولې خندل؟
اوس په خندا هم ټیکس لګوي خانه خرابو؟ په هوا او په الوا خو مو ټیکسونه ولګول.
های های، څه درته وایم، دلته راغلم. ما وی چې شاپینګ به وکم، ټولو دکاندارانو چړې را ایستلې دي، ګراکان لالوي. شاپینګ خو زما د وس کار نه و. اخر ستړی شوم، دلته رالم، خوب راغلو. په خوب کې مې لیده چې په نامه لیکس والا ټول سره ناست دي، د انشور کمپنۍ والا وی دعوت کړی دی، پوزیشن او اپوزیشن والا ټول پر یوه دسترخوان سره ناست دي، روژه ماتی کوي. مسلم سیف الله خان اذان وکړو. کمال دی، رحمان ملک صاحب آیت الکرسی وویله، مولانا فضل ایران دعا وکړه، ناراض شریف بریانی لدیګ نه پلیټ ته واچوله، عالمگیر ترین کجوری راوړلی، چودری شکایت حسین په کوړې ویشلی، علیم خان ما او ایران خان ته شربت راواچول. چې ما د شربتو ګیلاس را پورته کړ، تا را باندې غږ کړل، غر که نه شي ټوله روژه مات دې را خراب کړ. د غم صافیان شي، په ویښو خونیو درنه خلاص، اوس مو خوبونه هم را خرابوي.
ته د غم خبرې پرېږده، د کوم شاپینګ دپاره راوتلی یاست؟
ای خورکه، څه درته وایم، دا تپوس رانه وکه چې د څه شاپینګ یې نه دی رانه غوښتې.
چا؟
پلی کور ودانی بل چا. دومره لیست یې را لیکلی دی چې د انشور کمپنۍ والا او میرمنو به هم خپلو سړو ته نه وي ور لیکلی.
نه نو ولې، هغه ستا په حال نه ده خبره چې دومره لیست یې در لیکې؟
څه درته وایم توتکو، یوې خواته مې د یو ټیکهدار کور دی، بلې خواته مې د کسټم د صوبېدار کور دی، شاته مې دغه سیکرټري خزانه کور دی چې په تیرو ورځو کې یې له کوره د روپو او ډالرو بورې برآمد شوې. دا خانه خرابې اوس د هغوی سره مقابله کوي. زه ورته وایم بیګم صاحبه، خانه دې خراب نه شه، د هغوی له کوره د روپو بورې برآمد شوې، زمونږ په کور کې د الوګانو بورې نشته، د هغوی سره مقابله مه کوه. خبره یې سره ته وایي.
څه وایي؟
وایي په خوږو دې اموخته کړم، اوس دې څرنګه یې لکم. بیا وایي خوړلي خولې خواړه غواړي. وایي د سرمایهدارانو مولې ته دې راوستلم، یوې خوا ته په روژه ماتي د سجي خوشبوی وي، بلې خوا نه د روشو او کټلسانو کبابونو خوشبوی وي، بلې خوا ته پلاونه او شنواري کړایي وي، زه څنګه په دالو گزاره وکمه؟
نه نو، تا داسې ضرورت و چې د دا بیروکریټس او ټیکهدارانو مولې ته راغلې؟
څه درته وایم توتکو، دا یو ډېر غمناک او بېباکه داستان. اول زم خوم په روژه ماتي به پنځلس او په اختر به پنځه ویشت ډشه تیارېده زما په کور کې. بس ګوره چې د کم سپېره نظر ووهلم، له تخت نه وتختې ته شوم او له مرسډیز نه ورکشې ته شوم.
یو یو یو، دا یو دم بیا څه قیامت رالی؟
بس یو فقیر به دعا راته وکړه، له ټیکهدار نه جمعدار شوم، له بیروکریټ نه د ټماټرو کریټ شوم، چې نن سبا په پنځوس روپۍ هم نه خرڅېږي.
یو یو، دا فقیر بیا ولې بدوا درته وکړه؟
ما ته وی چې الکه یو 15 لک روپۍ راکا، زه زم د تایلند او انګلینډ چکر وم. طبیعت مې ډېر آزار دی.
چی شی فقیر تایلند او انګلینډ؟
هو کنه، نن سبا چکر یا خو وزیر وای او یا بیا فقیر. زما رنګه کفګیر خو یې نشي ولی کنه.
ها نو بیا
ما د پیسو د پاره انکار ورته وکړو او د به دوه راته وکړه. په خپلو اتو کې ډبل کړم، له ګاډی نه په سایکل کړم، محتاج د یو بل کړم، بې پیزار او بې کمبل کړم، نیب ته اور پارسل کړم او دانګه پیدل کړم.
نه نو نیب والا په دا فرض روزه کې هم خلک نیسي.
هی وای فرض روزه په شب برات کې ونیولم، په ربیع الاول کې مې ضمانت وکړې، په روژه کې بیا ونیولم. اون څه سی خود سوچ، یوې خواته مونږ روژه نیولی، بلې خواته روژې مونږ نیولی وو، بلې خواته مو دوی هم ونیسي. یاره د نسوار او د رکشې خرچه یې لانه راپرېښودله. اوس نو نه په روژه ماتې کړایي شته او نه په پیشملي بریاني شته. زیړ دال دی او د دالان نړېدلی دیوال دی. کم نسونه چې په 15 ډشونو عادت شوي وي هغه به دال څنګه ازموي؟ تو ته کو خورکۍ تاسو یقین وکئ چې په دې پوره میاشت نه یم بیده شوی.
ولې
دال
د دالو د خوب یې څه کار دی؟ خو ټول غریبان یې خوري، بلکې شلپی یې.
دا هغوی نسونه ورسره عادت وي توتکو، دا هغوی نسونه ورسره عادت وي. مونږ چې وخورو ټوله شپې په نس کې فایرنګ شروع وي. زما له ګوړګوړ نه د میرمنې او کوچنیانو خوبونه آرام وي او د دوی د بوړبوړ نه زما خوبونه وتښتي.
ځکه خو وایې چې مه خورئ د بل حقونه، ګنې خورئ به په روزه ما د زیړ دالونه.
یاره توتکو نصیحتونه مه راته کوه، یو ښه روژه ماتې خو راباندې وکړه.
یو زه چېرته روژه ماتې در باندې وکړم؟ مغزي ماتې
که روژه ماتې نشې کولی نو د نیب والا سره بارګینینګ خورا وکړه کنه.
یو دا سړی لوی نه شوی دی که څه ټکه ده؟
که بارګینینګ نشې کوی بیا شاپینګ خورا وکړه.
ګورګینه را رسېږه دا څه وایي؟
نو ګرانو نیب زداو انشور کمپنو خسته اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې لیست کې را نشي نو په خپل حق الاله تنخوا کوي گزاره. ماخلی غټه بنگله کنی داسې بشي کنگله، ماخلی رشوت کنی خراب به مشي صحت. دا خو د ګرګین نصیحت د نور نصیحت د پاره ولاړ شي سټوډیو ټینشن تی ګړبړی شن ته، چیرته چې نصیحت علی خان بابا ستاسو د مزغو د څټولو د پاره موجوده ده. ستاسو سوالونه او د ده ځوابونه.
بابا کب قربان دې سم در پزکه وم سړی مې نسواری دی، هر بوټی خورواری دی، هر سکه ډیر باری دی، یو چم خو پراوکه بابا کب کب بکا.
ازدک خوراکونه لگ کم که پیغورونه، د اذان په وخت جنگونه، سوزلی دی دیگونه، نو خود به خوری سکونه، سکونه او بوټونه.
بابا که طبیعت می دیر خراب دی، پا نسکی می بمبار دی، بیسه د در زهار دی، طول کور می پچی غار دی، هر چوک رات سه بیزار دی، روژه مات که پیش لمی دی، هر یومی پا بازار دی.
کم خرو بی بختا دا اس نس دی کسم آوار دی، پا کور دی کاچار دی، چولم دی کنسوار دی، شربت دی کناتار دی، دا گیڑ دی کخار دی. لگ خورا تل خورا، بند که تلیفون، روجه ماتوا خانه خراب زان ما ماتوا. روجه صرف د خوراکونو د پاره نه ده، ای پام کوه دا د عبادتو میاشت ده، صبر کوه، جنگ مه کوه، پام کوه ذکر کوه، نسوار مه کوه، ای پام کوه.